السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. په مسکو کې راتلونکو نه د افغانستان لپاره غونډه جوړیږي. روسي طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړې. د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف پروند روسي تاس خبري اجنس ته ویل چې د مسکو فارمټ په نوم غونډه به راتلونکو نه چهارشنبه تر سره شي، چې پکې به د روسي ترڅنګ د چین، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان، هند، قرغیزستان او قزاقستان استازي برخه ولري. طالبان ویلي دي چې د مسکو په غونډه کې د دوی نه ګډون پر دوه اړخیز تعامل منفي اغیز کولای شي او د دوی له ګډون پرته به دا غونډه نیمګړی وي. د اروپای ټولنې یو چارواکی وایي د افغان ښځو غږ باید واورېدل شي. د نړیوالو چارو د مشارکت په برخه کې د اروپای ټولنې کمشنر جاټا اریپلانین پرون له یو شمیر افغان میرمنو سره تر لیدو کتو وروسته په خپل ټویټر کې ولیکل چې له افغان میرمنو به د اروپای ټولنې ملاتړ ادامه پیدا کړي. اروپای ټولنه د طالبانو له بیا واکمنۍ را وروسته د افغان ښځو یواله مهمو ملاتړ کوونکو څخه ده. د ناتو سرمنشي دا خبره رد کړه چې د امریکا په منځمهاله انتخاباتو کې به د جمهوری غوښتونکو له بریا سره د لویدیز له لوري د اوکراین پوځي ملاتړ ټکنای شي. ینس سټولتنبرګ پرون د برېټانیا له صدر اعظم ریشی سوناک سره د لیدو پر مهال وویل چې له اوکراین څخه به د ناتو د متحدانو ملاتړ ادامه پیدا کړي. همداراز د خیرسون ښار په جګړې کې به د اوکراین تر څنګ وي. د راپورونو له مخې روسیې خپلو ځواکونو ته امر کړی چې د اوکراین په جنوب کې د خیرسون له ښاره ووځي. سټولتنبرګ وویل دی نشي کولی چې د امریکا د منځمهاله دورې د انتخاباتو په اړه نظر ورکړي، خو ډاډه دی چې د امریکا دواړه ګوندونه به د اوکراین ملاتړ وکړي. په استرالیا کې د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام دوهمه نیمه پای لوبه به نن د انګلستان او هند د ملي ټیمونو ترمنځ وشي. پرون په دې نړیوال جام کې په لومړۍ نیمه پای لوبه کې پاکستان د نیوزیلند لوبډلې ته د 2 وکټو په توپیر ماتې ورکړه او پای لوبې ته لار پیدا کړه. ټاکل شوی ده چې پای لوبه د یکشنبه په ورځ د استرالیا په میلبورن کې د پاکستان او د نننۍ لوبې د ګټونکو ترمنځ وشي. او هغه فراری موټر چې پکې د فارمولا 1 موټرو د 2003 کال اتل ولی د دې لوبې بي ساري اتل مايكل شومايخر ګټلې و په څه باندې 14 میلیونه ډالر و پلورل شو. دا موټر پرون په بروکسل کې لام ته کې خودل شوی و. تر دې مخکې د فارمولا 1 تر ټولو ګران بیه موټر د شومايخر د 2013 کال د اتل ولی موټر و چې په لام کې په 1.5 میلیونه ډالر خرڅ شوی و. دا وو خبرونه وړاندې په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدل شي. بریتانیا هغو څلور شپېته افغان ماشومانو ته غرامت ورکړی چې د دوی ځواکونو افغانستان کې وژلي، خو یو شمیر با خبره سرچینې وایي د وژل شوو ماشومانو شمیر لوړ دی.
زپړې ډاډ ویلې سم چې د 2018 څخه تر 2014 پورې په هلمند کې بشمیره ماشومان وژل شوی، څلګونه د برېټانوي فوجانو لخوا وژل شوی.
کابل ته نوې چاپ شوې افغانۍ ورسېدې. دا چې د نویو بانک نوټونو ارزښت څه دی د چارو د کتونکو نظر مو پرې راخیستی. د امریکا د منځمهاله ټاکنو وروستی حال مو هم پوښتلی. آیا په امریکا کې د سیاست بدلون به له طالبانو سره پر تعامل څه اغېز وکړي؟
تر څو چې طالبان نو د نن په افغانستان کې بدلون رانه شي، ګمان نه کوم چې امریکا تغییر وکړي.
که د خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړئ، د کابل اسمان کې د رنګینو کفترو د کاروبار یو راپور هم درته لرو.
کاروبار ډیر خراب ده. مخکې خو کفتر به مو وساغه شپږ زره والا کفتره چې تاسو سره بازار ته وي، خلک په 2000 هم نه اخلي.
د شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلي رازو د سر موضوع ته. بریتانیا د څلور شپې ته هغو افغان ماشومانو کورنۍ ته د غرامت پیسې ورکړې دي چې د بریتانیي ځواکونو د عملیاتو پر مهال په افغانستان کې وژل شوې دي. د بریتانیا یو خیریه بنسټ ویلي دي چې د دې قربانیانو شمیر څلور برابر تر هغه شمیر لوړ دی چې په خوا د بریتانیا دفاع وزارت خبر کړی وو. د راپورونو له مخې دا ماشومان د 2008 او 2014 کال ترمنځ موده کې په افغانستان کې وژل شوي. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د وسلوال تاوتریخوالې پر ضد په لندن کې ویمیشت خیریه مؤسسې خبر ورکړ چې بریتانیا د هغو څلور شپېته افغان ماشومانو کورنیو ته د تاوان پیسې ورکړې دي چې په افغانستان کې د بریتانیا د پوځي عملیاتو پر مهال وژل شوي دي. د دې مؤسسې په راپور کې چې پرون خپور شو راغلی دی چې دې ماشومانو له یوه کاله تر 15 کلونو پورې عمر درلود چې په افغانستان کې د بریتانیا د اتکلن پوځي ماموریت پر مهال د 2006 او 2014 کلونو ترمنځ وژل شوي دي. د دې ماشومانو د مړینې اصلي علت هوایي بمباری او وسلواله جګړه یاده شوې ده. د وسلوال تاوتریخوالي پر ضد مؤسسه څرګندوي چې د هرې قرباني کورنۍ ته په اوسط حساب 1900 امریکایي ډالر ورکړل شوي دي. خو د دې مؤسسې په وینا په افغانستان کې د برتانیې ځواکونو د عملیاتو پر مهال د وژل شویو شمېر چای تر 1500 ورسېږي، ځکه چې په ځینو مواردو کې د یوه قرباني نوم داسې ثبت شوی چې د پلاني زوی او عمرونه یې هم نه دي یاد شوي. تر دې مخکې د بریتانیا دفاع وزارت ویلي وو چې د 1400 وژل شویو ماشومانو کورنیو ته پیسې ورکړي دي، خو اوسنی شمېر یې 4 برابره زیاتې دي. د وسلوال تاوتریخوالي پر ضد مؤسسې د راپور له مخې داسې هیڅ نقشه او شواهد نشته چې دا ثابته کړي چې په افغانستان کې ملکیان او ماشومان بریتانیایي ځواکونو قصدن وژلي وي. د بریتانیا دفاع وزارت اوس ویلي دي چې هر راز ملکي تلفات د جګړې پر مهال یو ناورین دی، په ځانګړي ډول چې کله په وژل شویو کې ماشومان هم شامل وي. د بریتانیا دفاع وزارت د چهارشنبه د ورځې په خبرې کړې خبر پاڼه کې شمنه کړې ده چې د ملکي تلفاتو په اړه به په افغانستان کې هر اړخیز تحقیقات وشي. بریتانیایي پوځیان د 2000 او 2014 کلونو ترمنځ تر ډیره په هلمند کې دیرو چې د جګړې نغری پکې توت و. د دې 14 کلونو په ترڅ کې د بریتانیا د دفاع وزارت په وینا د 2450 ډیر پوځیان په افغانستان کې وژل شوي دي.
و موردل چې د بریتانیا د دفاع وزارت په هلمند کې د دوی د ځواکونو د 14 کلن موجودیت پر مهال د 4 شپې ته وژل شو افغان ماشومانو کورنیو ته یو اندازه پیسې ورکړې دي. د وسلوال تاوتریخوالي پر ضد په لندن کې د میشتې خیریه موسسې په وینا داسې هیڅ شواهد نشته چې دا ماشومان بریتانیایي ځواکونو قصدن وژلي وي. خو د سیاسي چارو کتونکي او د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني ویاند نجیب آزاد بیا بل ډول نظر لري. هغه وایي
د جنگي قوانینو لمخه جنگي جنایتونه تر ډیره د جنگي پالیسۍ او پلانونو او ستراتیژۍ له کبله رامنځته کیږي. حتمی نه ده چې واځي هغه وژل دي قصدي وي چې یو پوځي دی بل کوم دلیل یو څو په ځانګړي توګه یو ماشوم د خوند اخیستلو لپاره وژني، دا څنګه پیښیږي؟ لکه هغه پوځي چې د کوم پالیسۍ یا پلان یا ستراتیژۍ لمخه عملیات یا جګړه کوي او په هغه کې د بیګناه کسان په ځانګړي توګه ماشومان وژل سي، هغه ته په واځي ډول قصدي وژنه ویل کیږي.
اوسط په جګړو کې د افغانستان په څیر ځای کې د مرجوب لشمیری په سخته ممکن دقیق تر لاسه شي. په تیر بیا د هلمند په څیر پلوې ولایت کې او د دې ولایت په ولسوالۍ او کلیو کې همدا سینه ده.
په تیر دوه لسیزو په ځانګړي توګه له 2015 څخه تر 2014 پورې د افغانستان جنوب خاص ډول هلمند د جګړې مرکز وو. هر ورځ به ټولو خواوو لسګونه بېګناه کسان وژل او هلمند د برېټانوي پوځ مرکز وو. زه په ډېر ډاډ ویلی سم چې د 2015 څخه تر 2014 پورې په هلمند کې بې شمېره ماشومان وژل شوي، چې سلګونه یې طالبانو او سلګونه یې د برېټانوي پوځیانو لخوا وژل شوي. او که چیرې د همدغه کلونو د همدغه اته نه کلونو راپورونه وکتل سي، په سلګونه نه زرګونه ته د شمېر چې د ماشومانو د وژل شوی ماشومانو نو دا څلور شپته شمیر چې دی ورکړې څلور شپته وژل شوی ماشومانو دا خبره غیر منطقي او غیر عقلاني خبره ده.
کوم تاوان چې بریتانیا منلې دی 1900 پاوند د یو وژل شوی ماشوم لپاره دا پیسې څنګه تعین شوی دي؟ یعنی کوم حدود شته دی لپاره چې کوم څوک وژل شي د هغه لپاره باید څومره پیسې څرنګه څوک وټاکي؟
د انسان د ژوند قیمت لګول خو اصلا امکان نه لري او دا خورا غیر منطقي او غیر عقلي خبره ده. لکن که بیا هم د انساني ژوند ارزښت د مادیاتو په تله وتلل سي، نو دا خورا واضح ده چې د نړۍ تر ټولو ستر او ګران تجارت د درملو او روغتیايي ادارو دی. په پرمختللي هیوادونو کې تر ټولو لوړه بیمه د روغتیا او ژوند ده. د بدن د یو غړي قیمت سلګونه زره ډالر دي. همدا تیر کال یعنی له 2020 څخه بیا تر 2022 پورې د بریتانیا د ماشومانو د ساتنې د ادارې کلنۍ بودیجه 9.6 میلیارد پاوند وه. په بریتانیا کې د یو ماشوم عام شپږ میاشتنی معاینات چې ډېر ساده معاینات دي هغه تر 2000 پاوند ګران دي. نو له همدې ښکاري چې د افغان ماشوم د غرامت لپاره 900 امریکایي ډالر یوازې یوه مسخره ده.
د سیاسي چارو کتونکي نجیب آزادو چې له آزادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
ژ
ژوند
درې کسه پولیس وژل شوی دي.
آزادی
خزینه په اجازه نه ورکې چې دوی بشه تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
پوهنه
زموږ مو په مکتب کې د باران لپاره پناین سمو په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
کابل ته په میلیاردونو نوې افغاني بانک نوټونه ورسېدل. دا افغاني مخکې چاپ شوی وي خو طالبانو نشوي کولی چې افغانستان ته یې انتقال کړي.
د افغانستان بانک په وینا وروسته تر دې چې د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د مرکزي بانک ته د نړیوالو بانکي سیستمونو له لارې د پیسو د ورکړې لاره هواره کړه، کابل ته په پولنډ کې چاپ شوي افغاني بانک نوټونه ورسېدل. د روټرز اژانس راپور له مخې د نویو افغاني بانک نوټونو چاپ د افغانستان له مرکزي بانک سره په چلند کې د بدلون څرګندونه کوي، ځکه چې د سختدریزه طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته د دې بانک ارتباط له نړیوال مالي سیستم سره قطع شوی و او د طالبانو پر یو شمېر چارواکو هم نړیوال بندیزونه لګېدلې دي. د افغانستان بانک د پولنډ یوې کمپنۍ سره د افغاني بانک نوټونو د چاپ تړون کړی و، خو د جولای تر میاشتې پورې نشوای کولای چې د دې افغانیو لګښت اور واستوي. د اقتصادي چارو کارپوه ازرخ شافیزی وای چې د دې پیسو له درکه طالبان کولای شي د لسکونو میلیونو ډالرو په ارزښت خلکو ته خدمات وړاندې کړي.
که چیرته له دې پیسو په شفاف ډول استفاده وشي، حکومت ته د شاوخوا 110 میلیونو ډالرو په ارزښت امکانات برابرولی شي او ګټه ورسوي چې په عادي او انکشافي بودیجه کې خلکو ته خدمات وړاندې کړي.
د روټرز اژانس په وینا که چیرته یو کال نور افغاني بانک نوټونه نوی چاپ شوي، اکثر به نور په جیبونو کې له زړښته د لیږد وړ نه و. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت د یو ویان خبره روټرز اژانس راخیستې ده چې وایي د افغانستان بانکونه په نغدو پیسو چلی شي، چې د نویو نوټونو له چاپ سره به د افغانستان مرکزي بانک دا وړتیا پیدا کړي چې زاړه نوټونه په نویو بدل کړي، چې له دې سره به د افغانانو د خوراکي موادو او نورو شیانو د اخیستو چارې اسانه کړي. د افغانستان د مرکزي بانک غړی شاه مهرابي وایي نوي بانک نوټونه د سیشنبې پروس کابل ته ولېږدېدل چې د تړون له مخې 10 میلیارد افغانۍ دي، او بل تړون له یوې فرانسوي کمپنۍ سره شوی دی چې هغه به هم همدومره افغانۍ چاپ کړي. د افغانستان بانک په عالي شورا کې دوه طالبان هم شته. طالبان وایي چې د افغانستان بانک چارې خپلواکې دي، خو متحده ایالاتونه په دې بانک کې په لوړ پوړو څوکیو د طالبانو پر موجودیت اعتراض لري.
په پولنډ کې 10 میلیارد چاپ شوی افغاني بانک نوټونه کابل ته انتقال شول. د دې پیسو د چاپ اړتیا څه ده؟ په دې اړه د اقتصادي چارو کارپو ازرخ حافظي وای
د بانک نوټونو ضرورت دغه نه و چې یو اندازه هر کال په افغانستان کې څون خلک ډیر پیسې استعمالوي، کریډیټ کارتونه نشته، ډیبټ کارتونه نشته، آنلاین بانکینګ نشته، دی فزیکی پیسو ګټ پورته کیږي، نو په دې خاطر باندې د زلشت ډیر زر کیږي. او بل دلیل دغه دی چې خلک د پیسو د ساتلو لپاره دا د پیسو بکسونه کوچنی بکسونه چې په جیب کې ایښودل کیږي دا نه لري، نو پیسې همدغسې بې احتیاطه په جیبونو کې کیږي. نو دا هم یو دلیل دغه دی چې ډیر زر مندرس شي او زوړ. او مخکې هم یو مشکل شتون درلودل چې دا پیسې چې مندرس کېدلې پس د 4-5 کال دی اول بانک چاپ څخه، دوی بیا هر کال 15-16 میلیارد افغانۍ مندرس پیسې راټولولې او اور ورته اچول. اما انګازې وی چې ګویا دا مندرس نوټونه دوی نه حقیقي او ورنشي ورته بیرته چلن تراولي، یعنی په خیالي لحاظ دا اور اچول کیږي.
د اقتصادي چارو کتونکي ازرخ شافیجی او حافظي و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو سم ورزو د امریکا منځمهاله ټاکنو ته په امریکا کې د منځمهاله ټاکنو رسمي پایلې اعلان دي اعلان شوی، خو راپور نه وایي چې دواړه ګوندونه ډیر سره نږدې دي. اټکل او وړاندوینې دا هم ښیي چې جمهوری غوښتون کې چې دا مهال په قدرت یا واک کې نه دی یو څه مخ کې دی. په دغه ټاکنو کې د سنا جرګې 15 څوکۍ او د استازو جرګې ټولې 415 څوکۍ رایې اچونې ته وړاندې شوې دي. دا چې د دغو ټاکنو پایله به پر امریکا سربیره د سیمې او افغانستان لپاره هم کوم پیغام ولري او کنه، په همدې اړه مې د یو مرکې په پیل کې په واشنگټن کې د پوهنتون استاد او د چارو کتونکي علي احمد جلالي وپوښت.
زیاتره مستاپ کې د امریکای داخلي مسایل لکه اقتصاد، لکه مالی تورم، لکه د مهاجرت مسله، لکه د ښځو د حقوقو مسله، د ښځو د سختي جنۍ مسله او دا مسلې د غوې مطرح وي. اما په عین زمان کې البته دوه حصه په خپل د دې لپاره چې په کانګرس کې اکثریت وګټي تلاشونه ډېر کول. معمولا په ماحول ټاکنو کې زیاتره هغه حص چې په ولسمشرۍ په لاس کې ده هغوی بایلي په کانګرس کې، او دا فکر کېده چې په دغه انتخاباتو کې به د جمهوري خوا زیاتره څوکۍ وګټي. البته ښایي ځینې څوکۍ وګټي او اکثریت ترلاسه کړي، مګر په هغه اندازه نه چې فکر کېده، او دا د تعجب خبره ټولو ته وایي.
بله استاد، وړاندوینې څه ښایي پرون داسې ویل کېدل چې ګواکې جمهوري غوښتونکو په استازو جرګه کې یو څه ډېرې څوکۍ ترلاسه کړي او کولای شي چې پر دې جرګه باندې واک ترلاسه کړي. تر اوسه هم وړاندوینې همداسې دي؟
خوف همدا خبره کېدله او اوس هم دا کېدل احتمال لري چې دغه وړاندوینې صحیح شي، مګر نه په هغه اندازه چې خلکو فکر کوو. مثلا د ځینو جمهوري غوښتونکو مشرانو فکر کوو چې تشبیتو څوکۍ به زیاته دوی په دقیقې وګټي، په د نمایندګانو په مجلس کې وګټي او ولسي جرګې کې وګټي، مګر اوس فکر کوي چې که څه اکثریت هم وګټي او هغه اندازه به ډېره کمه وي په هغه چې فکر یې کېده. ممکن ده د 10 او 12 څوکۍ په منځ کې وي او هغه تر اوسه پورې معلومه هم نه ده، مګر دا واضح ده چې هغه تصور چې کېده چې جمهوري خان به ډېر لوی صوبې ترلاسه کړي، ډېر لوی یعنی لوی اکثریت ترلاسه کړي، هغه نه شوې، یعنی هغه وړاندوینه صحیح نه خطه.
بله او جلالي صاحب، روسي پښتنه کوم د افغانستان مسله هم ډیره مهمه ده د نړۍ لپاره، خصوصا د امریکا لپاره، که د امریکا په سیاستونو کې کوم بدلون راځي، مثلا بل ګوند را مخته کیږي، جمهوریت غوښتونکي فکر کوي چې د طالبانو سره په سیاسي تعامل کې به کوم بدلون راشي؟
ګومان نه کوم تر څو چې طالبان نو د نن په افغانستان کې بدلون دانشي او طالبان هغه شرایط و نه مني چې نړۍ ورته وږي. البته د افغانستان مسله خپل مسلې دي، مګر نړیوال په دې عقیده دي چې په افغانستان کې قدرت انحصار وي او دغه تشدد روان وي، اعتداد رامنځته نشي، په نتیجه کې افغانستان به بې ثباته کیږي. ګمان نه کوم چې امریکا هر هیڅ چراشي په امریکا کې هغه پالیسي تدینه یعنی تغییر وکړي.
په امریکا کې د پانتون استاد او د چارو کتونکي علي احمد جلالي و چې له آزادۍ رادیو سره غږیده. دا چې د امریکا د منځمهالو ټاکنو پایلې چیرته رسیدلې او څه شمېر افغانانو په دغو ټاکنو کې برخه اخیستې، په همدې اړه مې لږ وړاندې د ځوانانو پخوانی معین کمال سادات چې په نیویارک کې اوسي وپوښت.
اصلا کې خو دغه پایلې چې دی یا نه دی لن شوي د شنونکو د نظرونو دلته چې مونږ کوم حالات ګورو، نو کېدای شي څو ورځې ونیسي. دوی لالي میلونه د ځنو تخنیکی ستونزې یادې کړې دي، نو وروستي پړاو ته رسیدلی دي او په معلومه بشي چې کوم ګوند بریالی کیږي کوم ګوند نه بریالی کیږي. لیکن جمهوری پال چې د ټرمپ ګوند دی او د دیموکراتان چې د جو بایدن ډله ده، د دوی ترمنځ سیالۍ روانې دي. لکه مخکې چې ډېر محترم استاد خبرې وکړې چې معلومه بشي چې څوک په دې کې بریالی کیږي، لیکن په دې کې د کانګرس کې چې چا ډېرې چوکۍ وګټلې په راتلونکو انتخاباتو باندې هم ډېر تاثیر کولای شي.
ښاغلی سادات، د افغانانو ونډه په دغو ټاکنو کې څومره وه؟ هغه افغانان چې دلته په نیویارک کې اوسي یا هغه لسګونه زر افغانان چې تازه امریکا ته تللي، تاسو سره په تماس کې یې ځکه تاسو په افغانستان کې هم لسګونانو سره په اړیکه کې وای، دوی هم ګډون درلود او کنه دوی لا کافي اسناد نه درلودل چې په ټاکنو کې ګډون وکړي؟
بالکل زنی هغه کسان چې اوس راغلي دي هغه گرین کارتونه یاد وکلن دی استوګنی اسناد لري، زنی هغه کسان دي چې هغه دی پاسپورت لري نه دی غیزه ځای اوسیدونکو دي دی امریکای، دوی خپل رای وکړولې، دوی تر ډیره اغو کسانو ته رای ورکړي چې اغو دی مهاجرت په اړه پالیسی نرم لري. مثال په ډول جمهوری پال د اغوی پالیسی دی مهاجرینو په اړه ډیره سخت ده. تاسو ته یاد وي چې څو کاله وړاندې د مکسیکو سره په دیوال باندې خبرې وې، همداشان د ټرمپ پالیسی دا و چې ځنی مهاجرین چې دی هغه باید امریکې ته داخل نشي. نو پالیسی داسې سخت ده. په مقابل کې د ډیموکراټانو پالیسی د مهاجرینو په اړه او د مهاجرینو د حقونو په اړه چې کوم مهاجرین کم عواید لري، د هغې صحي بیمه، د هغوی د کورنۍ نور مصارف چې دي، نو د دوی پالیسی نرمه ده. دلته چې موږ کوم افغانان یو ټولنه لرو په ټوله امریکا کې، نو دوی تر ډیره دغه ډیموکراټانو ته خپل رای وکړولې، ځکه چې په دې کې د دوی ګټې خوندي دي، د دوی کورنۍ په افغانستان کې د دوی غوښتنه کوله. او څو میاشتې وړاندې موږ یو خیمه ولګوله د سپینی مړۍ مخ ته چې موږ دا غوښتنه و چې دغه افغانان چې هغه دوه کلن اسناد لري دوی به دوه کاله وروسته څه کوي. نو په دې ټولو مسایلو باندې چې د مهاجرینو حقوق څوک خوندي کوي، دلته نه یوازې افغانان، نور مهاجرین چې دي هغه هم د هغې ډلې
په امریکا کې میشت. د چارو کتونکو یو د افغانستان د ځوانانو په خوانی موین کمال سادات و چې له ازادۍ راډیو سره یې د امریکا پر منځمهاله ټاکنو خبرې کولې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې مو په کابل کې د کفتر بازانو د سوړ بازار په اړه یو راپور درته چمتو کړی، خو ترې وړاندې راځو دې ته چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت افغان میرمنې تفریحي پارکونو او حمامونو ته له تګه منع کړی دي. دغه کار یې ځینې غبرګونونه هم پارولي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
تازه هوا هم نه لورېږي، یعنی د خدای ورکړه هوا ده. تاسو فکر وکړئ په داسې ملک کې به د ښځې راتلونکی څنګه وي؟ حق د تفریح نه لري.
د کابل ښار اوسیدونکي ماریا توتخیل ده. نوموړي وایي چې طالبانو لومړی افغان ښځې او نجونې له زده کړې او کار څخه منع کړې، بیا یې د حجاب او سفر بندیز ورباندې ولګاوه. اوس تفریح او حمام ته د تګ اجازه هم نه ورکوي. ماریا زیاتوي طالبان ښځې د خپل حکومت لخوا اخیستل شوی جنس ګڼي.
تاسو دا په یاد ساتئ، د دې نه وروسته به د دوی بل بندیز دی چې حتی میرمن نشي کولی چې ښار ته هم د سودا دپاره لاړ شي. میرمنې چې پارک ته ځي، د ډاکټر په مشوره ځي، ورته ویل کېږي چې مثال ته لاړه شه، هلته پیاده روي وکړه، تازه هوا واخله، چې د هغې د صحت دپاره د نړیوال نه غواړو چې زموږ غږ بدرګه کړي او یو څه فشار په دې اداره وارد کړي، تر څو د میرمنو په وړاندې د دومره بندیزونو مخه ونیول شي.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په یوه تازه پریکړه کې افغان میرمنې تفریح پارکونو او حمامونو ته له تګ څخه منع کړي دي. د حبیب الله زازی پارک مرستیال حبیب جان زازی ازادي راډیو ته ویل چې د سه شنبه په ورځ د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت مسؤلینو دوی ته ویل چې نور د پارک وارد د میرمنو پر مخ وتړي. نوموړی وایي چې د طالبانو په دې کار سره دوی ډیر زیات مالی تاوان کوي.
د امر بالمعروف مسؤلینو راته خبر راکړه چې ځه حق نه لري چې پارک تراش او تاسو دروازې کې ورته اجازه ورکوي. په دې خبر سره موږ ته هم ډیر توان رسیږي. راته تقریبا موږ سره 2500 کاسو کار کوله او نور موږ د پارک اوایید نشو پر کولای. غواړو چې پارک د ټولو پر مخ وتړو.
په ورته وخت کې په کابل کې د یو ښځینه حمام څښتنه چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، وایي چې طالبانو د ښځینه حمامونو په بندولو سره د دوی له خولې هم مړۍ واخیسته.
حمام ما را قلفته ده طالبه.
طالبانو حمام بند کړ. کومې پیسې مې چې په حمام کې ګټلې دي کورنۍ لګښت مې ور باندې برابر وو. له دې وروسته چا ته لاس ونیسم؟ زه بل هیڅ آیت نه لرم. لګان ستونزو سره مخ یو.
مشکلات بیا پیښ آمده.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي عاقف مهاجر دمنی چې دوی میرمنې تفریح پارک ته لور تاکس هم منع کړی دي. نوموړی د دې کار لامل ښځو ته د مناسب چاپیریال نشتون ګڼي.
پارکونو ته د تاک په اړه د اوس لپاره ویل کېږي چې نه دي ځي. موږ له تېرو 15 میاشتو راهیسې کوشش دوامدار وکړ داسې یو ماحول برابر کړو چې خویندې هم وکولی شي تفریحګاه ته لاړې شي. خو ځینې مشکلات وو د هماغو له امله پوسټ لپاره ورته ویل شوی دی چې نه دی ځي.
خو هممولو د دې تک په برخه کې پر ښځو د لګېدلې بندیز په اړه ښاغلي مهاجر ازادي راډیو ته په لنډ ډول وویل.
اوکې، د پوسټ لپاره خو همداسې ویل شوی دی.
د یادونې دا چې پر افغانستان د طالبانو له بیاځلي واکمنېدو کابو 15 میاشتې تیریږي. په دې موده کې تر ټولو زیات محدودیت په میرمنو دی. د طالبانو حکومت دې کړنې په کور دننه او بهر غبرګونونه هم راپارولي دي، خو طالب چارواکو د دغو محدودیتونو په اړه په خپلو پرېکړو کې کوم بدلون نه دی راوستلی.
دیموکراسي نه وای،
ظلم او استبداد وو. که دیموکراسي نه وای، د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
کوتر بازی د کابل ښار د یو شمیر اوسیدونکو له پخوانی یو دودونو بلل کیږي. هر سهار او ماښام ځنګړي نمونه لرونکي رنگینی کوترې د کابل پر اسمان الوزي. دا چې اوس د دغو کوتر بازانو کاروبار څنګه دی، تفصیل په دې راپور کې.
ولس کلن تمیم کلونه کیږي کوترې ساتي. هغه هر سهار د کابل پر اسمان د خپلو کوترو د پرواز د نندارې لپاره د بام سر ته پورته کیږي.
شپږ ما سره خو هغه قیمتترینه کوتره شپږو پورې ده. هغې نه قیمت نه لرم، خو که خدای وس راکړه بیا به وای.
تر دې مخکې د تمیم کوترې قیمتي وي، خو په افغانستان کې د اقتصاد په خرابېدو د کوتر بازی بازار هم سوړ شو.
اوس کاروبار ډېر خراب ده. مخکې خو کوترې به مو اوس هغه شپږ زر والا کوتره چې تاسو سره بازار ته وي، خلک په 2000 هم نه اخلي، ځکه چې اوس اقتصاد د خلکو ډېر ضعیف شوی. خلک ځان ته ډوډۍ نشي پیدا کوي نور کوترو.
د کافروشی کوڅه په کابل کې د مرغانو د پیرو پلور سیمه ده، خو دا کوڅه اوس د پخوا په څیر له ګڼې ګوڼې ډکه نه ده. عبدالجلیل په دې کوڅه کې د مرغانو پلورونکی دی. هغه د رنګارنګ کوترو د یوې لویې پنجرې تر څنګ ولاړ دی، خو بازار یې کمرنګه دی.
پخوا بازار ښه و، اوس خلک بیکاره دي. کاروبار دومره سست دی چې ځینې خلک دلته ناست دي او د دوکان کرایه پرې تاوان ده. کوترې پخوا 2000، 3000، 1500، خو اوس 50 روپۍ یا 500. تر ټولو ښه کوتره څوک له 500 جګه نه اخلي.
د کوترو ساتل د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې له پخوانیو دودونو او سنتونو څخه دي، خو په دې سخت اقتصادي وضعیت کې څرګنده نه ده چې د تمیم په څیر کوتربازان به تر کومه د اسمان په لوړو کې د خپلو کوترو له الوت خوند واخلي او تر څه وخت به دا کوترې د کابل د بامونو ښکلا وي.
ستاسو له پیغامونو
د خدای تعالی په خاطر مونږ متقاعد منصبین یو د وزارت داخلي انډیواله لولګې نمرو ته خدای یو نیم کال کې مونږ معاشات نه دی اخیستي او څوک هم پښتنه نه کوي. له خدای نه وډار سي دغه د مونږ معاشات راکې متقاعدین یو.
السلام علیکم، د ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته سلامونه کوم. هیله کوم چې جوړ او روغ به زکاري شر احمد نبی احمد هلمند ولایت استاد سره په تماس کې مخابراتي شرکتونه څه د هندو د شدا شبکې لر اسانه کې تقریبا په هلمند کې کار به خسره کمزورې دی. نه نت څنګه کار کوي، نه چې څنګه وایي څنګه کار کوي.
سلامونه او نیک هیلې د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اورېدونکو ته. دا چې موږ د پکتیکا ګومل ولسوالۍ اوسېدونکو او مخابراتي شبکو ته تراوسه لاسرسی نه لرو چې نړۍ اوس په یوستمه پیړۍ کې ژوند کوي، خو موږ ورته لاسرسی نه لرو. د افغانستان د مخابرات وزارت څخه هیله کوو چې موږ دغه ستونزه زر تر زره حل کړي او موږ ته مخابراتي شبکې راولي.
سلامونه او نیک خیلی احترامات. ګل محمد د سنگین ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې ما دا پیغام په لوړو مقاماتو پورې ورسېد. کوم مرسته چې ورور و سنگین ولسوالۍ ته راځي او سرمکلا ته راځي، د سرمکلا کې کوم مامورین چې نومانو شته کوي هغه او زه والا ورسره ګرځي او خپل کلیوالو ورونه و شناخته خېلو دا ماړه و په طالبانو کې چې واغسته لري هغه نه شته کېږي. کوم مسکین ته هېڅ مرسته هم نه رسېږي او نه څوک نه شته کېږي. نو زما هیله او ارزو دا ده لوړو مقاماتو څخه چې یاجې دا مرسته بنده کړي او یاجې دا مسکینان نه شته کې ورور پاوزه والا دې نه شته کوي. هر مسجد ته جوار چې وسلام.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
اوریدونکو په همدغه پیغامونو سره د دغه خبرونې دویمه نیمایي ته ورسیدو. د خبرونو برخه د راپورونو برخه پای ته رسیږي. اوس اتنیمه بجې شوې. اونیس پروګرامونه نشر ته چمتو دي. نیمه نړۍ او د بشري حقوقو پروګرام خو ترې وړاندې د دې ساعت لنډ خبرونه اورو. په مسکو کې راتلونکي ونې د افغانستان لپاره غونډه جوړیږي. روسي طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړې. د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون د روسي تاس خبري اژانس ته ویلي چې د مسکو فرمټ په نوم غونډه به د راتلونکي ونې چهارشنبه تر سره شي، چې پکې به د روسي ترڅنګ د چین، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان، هند، قرغیزستان او قزاقستان استازي برخه واخلي. طالبانو ویلی دی چې د مسکو په غونډه کې د دوی نه ګډون به پر دوه اړخیزو تعاملاتو منفي اغیز وکړي. د اروپای ټولنې یو چارواکی وایي د افغان ښځو غږ باید واورېدل شي. د نړیوالو چارو د مشارکت په برخه کې د اروپای ټولنې کمیشنرې پرون له یو شمېر افغان میرمنو سره تر لیدو کتو وروسته پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې له افغان میرمنو به دا ټولنه ملاتړ ته دوام ورکوي. د ناتو سرمنشي دا خبره رد کړه چې د امریکا په منځمهاله انتخاباتو کې به د جمهوری غوښتونکو له بریا سره د لویدیز له لوري د اوکراین پوځي ملاتړ ټکنای شي. ینس ستولټنبرګ پرون د بریتانیا له صدر اعظم ریشی سوناک سره د لیدو پر مهال وویل چې له اوکراین څخه به د ناتو د متحدو ملاتړ ادامه پیدا کړي. همداراز د خیرسون ښار په جګړه کې به د دوی په ټکو د اوکراین ترڅنګ ودرېږي. په استرالیا کې د کرکټ شلو اورونو د نړیوال جام دوهمه نیمه پایلوبه به نن د انګلستان او هند ترمنځ وشي. پرون په دې نړیوال جام کې په لومړۍ نیمه پایلوبه کې پاکستان د نیوزیلند لوبډلې ته د 2 وکټو په توپیر ماته ورکړه.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ځاړم د ماشومان سره په ساکینه نو زم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د سیرا پورنو لمخه په افغانستان کې د زیګون پر مهال د مایندو د مړینې ارقام لوړ دي. د روغتیايي مرکزونو او د مسلکي قابلو کمښت، د ترانسپورت نشټوالی، د یو شمېر کورنیو بې پروايي چې له امیدواره میرمنو سره یې کوي، د زیګون پر وخت د مایندو د مړینې اصلي لامل کېدلی شي. د خلکو په وینا نه یوازې په کلیو او بانډو کې، بلکې د کابل په ځینو سیمو کې هم داسې کورنۍ شته چې خپلو ښځو ته اجازه نه ورکوي چې د امیدوارۍ پر مهال روغتون ته د معاینې لپاره ورشي، ان تر دې چې ماشوم هم په کور کې نړۍ ته راوړي. دوی په لوی لاس مور او ماشوم دواړه له خطر سره مخ کوي. په کلیو او بانډو کې بیا د روغتونونو نشتون هم د دې سبب کیږي چې ښځو ته د امیدوارۍ پر وخت ګڼې ستونزې جوړې شي. د خوست اوسیدونکي شازیه په دې اکله وایي:
مو یو مشتنه ورته پیدا شوې ده کور کې، شپخانه مینه ورياتي شپه چې کومه خزه مرزه شیلاند سپه شپخانه نشته چې هغه کې واړوري خچر ته نږدې ډاکټر وایي مې نه کړی وایي کته نه وایي مې دغه پرې کوبل تر وړای وایي ماشین به وخت ده او مشت پیدا ده یا ماشین به وخت نه پیدا کړی شپخانه نشته ډاکټر نشته ډېر په زوب یورسه.
د غوربند اوسیدونکو نفس کول د خپل خور پاک لوي چې په کور کې د زیګون لواجه هم دا او هم ماشوم مړ شول. نوموړي زیاتوي چې په کلیو کې هغه میرمنې چې د زیګون پر مهال امیدواره ښځو ته راغوښتل کیږي، دا چې کافي تجربه نه لري، هغوی په دې نه پوهیږي چې له مور او ماشوم سره څه ډول مرسته وکړي چې روغ پاتې شي.
زما خپله خور
زوی نړۍ ته راغی. درې ورځې ژوندی وه، بیا مړه شوه. ماشومې هم شپږ میاشتې وروسته ومړ. روغتون نشته، کلینیک نشته، مسلکي ډاکتران نشته. له همدې وجې مې ځوان خور مړه شوه. درې نور ماشومان بې سرنوشته پاتې دي که کلینیک وای دفتن به یې وروستلې وه، درملنې به یې شوې وه. د بدخشان په ځینو کورنیو کې بیا چې کله میرمن امیدواره شي، خپل او د ماشوم ټول مسؤلیت ورلغاړي وي. د کوټې د سړې هوا د ګرمولو لپاره په خپل خاص او د حیواناتو فضله مواد برابروي. کله خو همدا کار هم د امیدواره میرمنو زیږون له ګڼو ستونزو سره مخ کړي.
د ولایت بدخشان کانمه کې حاملهدار میشه، د دوره حاملگی خود
په بدخشان کې چې میرمن امیدواره شي، کله چې خپل پوشي چې ماشوم نړۍ ته راوړي، دا چې هغه سیمه ډېره سړه ده، د خونې د ګرمولو لپاره د حیواناتو فضله مواد وچوي، په دوه منی پیپانو کې له یو ځایه بل ځای ته لیږدوي، خاص او بوټي راوړي. کله چې دا هر څه راټولوي او وچوي، تاسو خپله فکر وکړئ، د هغو ګردونه تنفس کوي، درانده وزنونه انتقالوي. دا څومره امیدواره میرمنو ته تاوان رسوي. دوی مجبور دي چې دا ټول کارونه وکړي، کنه ژمه یخ کې پاتې کیږي. په دې ډول ځان د یخنۍ له خطر څخه ساتي. پکتیکا هم یو له ولایتو څخه دی چې د ښځینه ډاکترانو د کمښت او دا چې صحي مرکزونه لري دي، ښځې د زیږون پر مهال خطر سره مخ کیږي. د یاد ولایت اوسیدونکی اجمال په دې اکله وایي:
معلومه خبره ده چې خزینه ډاکترانو ته نه یوازې چې په مرکز خرنه یا په مرکزي روغتون کې اړتیا ده، په ټولو روغتیایي مرکزونو کې چې پکتیکا کې دي لوی اړتیا لیدل کېږي. ځکه ډېری وخت موږ د دې شاهدان یو چې د خزینه ډاکترانو د نشتون له وجې مور او ماشوم د ولادت پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي. نو غوښتنه مو دا ده چې د پکتیکا ولایت د عامې روغتیا ریاست په دې برخه کې زر تر زره هم په مرکز خرنه او د پکتیکا په اړوند ټولو روغتیایي مرکزونو کې خزینه ډاکترانې پر دندو وګماري، ترسو پورې دغه لویه ستونزه او پکتیکاوال ورسره مخ دي، د دې ستونزې نه پکتیکاوال خلاص شي.
قمر نیازی چې له شلو کلونو را په دې خوا د هلمند د ښځو له حال څخه ځان خبروي او په خبره یې تر خپل توانه مرسته ورسره کوي. وایي چې په یاد ولایت کې د امیدوارۍ پر وخت ښځې د کورنۍ لخوا هم ډېرې نارامه وي.
زموږ ډېر لرې پرتو سیمو ته د جمهوریت په وخت کې د امنیت د نشتون له کبله امکانات نه برابرېدله، او اوس چې یعنی هغه سیمو کې جنگ هم نسته، ویش خلک نسته، ځکه چې خلک ټول اوس یو داسې یو حالت کې قرار لري چې خپل د ژوند په هکله کوم تصمیم نسي نیولی، چیرې بیا خدمت کول ولسته چې لرې پرتو سیمو ته کلینیکو ته لاړ سي او هلته خدمت وکړي. او بعضې کسان که دا فداکاري کړی ده او هلته یې په کلینیکونو کې د فعالیت کولو دپاره تللي دي، خدمت کوي خلکو ته، خلک هغه باور نه ورباندې لري چې تر څو راسي او د دغه ځای څخه د تداوي په برخه کې خپل مشکل حل کړي او خپل ښځې ورته راولي. یو خو زموږ فرهنګي او دودیز رواجونه د خراب سي چې خراب یې کړلو. همیشه میرمنې چې کله حامله سي، تر څو چې ماشوم یې پیدا کیږي، حیا وکړه، شرم وکړه، درد مه بیانوه، فریاد مه کوه. چې شیدې ګرد ښځې میندې سوي دي، دا ټول دنیا په ماشومانو چې ډک سوي دي، دا ګرد ښځو پیدا کړي دي، د اسمانه نه دی رالوېدلي. دا همیشه دا ټپریانه ورباندې ستا د مشرانو د خوا څخه، یعنی دا یو ډول خپله تهدید ده د ښځو دپاره، د کورنۍ له خوا څخه، د مور د خوا څخه، د خواښې د خوا څخه، د درور د خوا څخه، د مشرې یور د خوا څخه دا تهدید ورباندې کېږي چې فریاد دې مه کوه، ته لومړۍ ښځنه یې چې ماشوم راولي. دا فشارونه خو کورنۍ فشارونه دي. راځو ټولنیز فشارونو ته، چې اول خو داسې مجهز کلینیکونه موږ نه لرو په لرې پرتو سیمو کې، چې زه خپله شاید پاتې سوی یم، خپل د سترګو لیده کاته ستاسو سره بیان کوم. زموږ د ګرمسیل او د خانشین د دغه ځای مریضان چې تر څو په تر لشکرګاه پورې ورسېد، د بست روغتونه پورې په لاره کې به خپل ژوند ته لاسه ورکوله، ځکه چې لومړی کورنۍ په هغه باندې دا فشار راوړله چې زه فلاني دایه براولو، فلاني براولو، فلاني را وغواړی. هغه ډیره ښه پوخه زده، هغه ډیره ښه با تجربه ښه زده، دا خبرې به وي. بیا که کوم شخصي کلینیک به و، هلته په هغه منطقه کې هغه کلینیک ته چې به دوی ورغله، کلینیک چې به وضعیت د مریض ولیدل، دا ژر تر شفاخانې پورې ورسوي. بیا که دوی تر شفاخانې پورې د رسولو کوشش کوله، لارې خراب، جنگ، جګړه، خامه لارې، د امکاناتو نشتون، د موټر د شهرو نشتون، بالاخره دا ښځه تر بست روغتونه پورې ژوندۍ نه رسېدله. او که ژوندۍ وبرسېده، دله بوستروختون کې به ساور کړله یا به خپل ژوند له لاس ور کول یا به ماشوم له لاس ور کول چې دا ناخوالې موږ ډېر ورسره مخ شوي یو. بالخصوص په دغه عرصه کې که زه داسې په ډاګه ویلی شم چې اصلا کار رد شوی، اصلا دغه خلکو ته دغه خدمات نه دي ارزه شوي چې دا د دوی حق ده.
میرمن یزی وای د سمدا چې اوس انجونو ته د زده کړې چانس کم دی. خود جمهوریت په وخت هم یو شمیر کلیوالو کورنیو خپل لونو باندې زده کړې نه کولې. که کړې وای اوس به پارسیمه کې ډاکټره د دوی خپل لونه وي.
خلک هم په دې سکه ګرام دي، همکاري نه کوي. خو متاسفانه په کل کې بیا هم که یو علت دا ګڼو چې صحیح امکانات نسته، افغانستان شاته پاتې ده په دې برخه کې. دوهم علت دا ده چې زمونږ خلک هیڅکله د ښځو ژوند ته خاصه پاملرنه نه ده کړې، ځکه چې که زمونږ خلک د ښځو ژوند ته خاصه پاملرنه کړې وای، خپل لورګانو ته یې د تعلیم زمینه مساعد کړې وای، د دوی خپل لورګان دوی ته خپله خدمت کوه، بیرته د دوی خپله ګټه وه. مګر بیا هم موږ همیشه دا کوشش کړی ده چې لاړ سو پاکستان ته، ایران ته د تداوی دپاره. په بارډر کې شپې ورځې تیرې کړو، هلته د پاکستانیانو شل خبرې واورو، شل تانې او پیغورونه وزغمو، په لکونو کالداري په ځان باندې مصرف کړو. دا مو په ځان تپلې ده، دا مو په ځان منلې ده، مګر هغه چې زموږ حق ده هغه مو هیڅکله نه ده ترلاسه کړی.
میرمن بهرام نظامی بیا وایي چې له بشري لحاظه هم هر وګړی حق لري چې په سي برخه کې بې غوري ورسره ونه شي. همداسې امیدواره میرمنې هم حق لري چې د عمل په دوران کې پوره پاملرنه ورته وشي.
د بشري لحاظه باید حق د انسان ده، باید پاملرنه ورته وشي. دا دوره داسې اسانه دوره نه ده که توجه نه ورته کېږي. مور سمه نه ساتله کېږي، ماشوم په میاشت کې یو وار د مور په ګیډه کې هغه نه کنترولېږي. یقینا چې مور و ماشوم ته دواړو ته خطرونه لیدل کېږي چې موږ شاهدان د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې یو چې ډېرې میرمنې په دا مرحله کې د بینه تللي دي، یا ماشوم د بینه تللی، یا دا د بینه تللی، یا دواړه د بینه تللي دي. حتی زه د یوې داسې صحنې شاهده یم چې اول باری ماشوم په ګیډه کې وه، هم ډېره لاره نه وه، په مرکز د پکتیا کې وه، په ګردیز کې ځوانه جلکۍ بچاره هغه خپله مکمله نه میاشتې دوره هم پوره کړه. اما متاسفانه چې په وخت صحیح شفخانې ته بونه تلله، مور او ماشوم دواړه د بینه ولاړل. ماشوم ته هغو لحظې پورې چې مور نفس ورکاوه ژوندی وه په ګیډه کې، کله چې مور مړه شوله چې څو یې عملیات توله، ماشوم په ګیډه کې مړ شو او ماشوم یې د ګیډې نه مړ وایسته. نو وګوري چې څومره غټه قرباني وه، او مور او ماشوم دواړه. بیا مور څنګه تکه تکه، یقینا چې دا هیڅ پښیماني سود نه لري. زه په دې باندې ډېره متاثره کېږم او متاثره یمه چې متاسفانه په افغانستان کې قطعا دو میرمنو ته هیڅ توجه نه کېږي، نه په مرکز کې، نه په ولایتو کې. په مرکز کې په دو خاطر زه دا خبر کوم، په اکثره ولسوالیو کې بې توجهي ده د میرمنو سره. داسې فکر کېږي چې دا یو طبیعي حالت دی، دا هیڅ شي ته ضرورت نه لري، نه خوړو ته ضرورت لري، نه استراحت ته ضرورت لري. نو دغه یې حتی د ښځې یو وظیفه یېږي چې دا یې وظیفه ده، دا خو مشکله نه ده، دا خو باید راوړي. دا خو د الله پاک رضا په همدو کې ده چې میرمنې باید ماشومان راوړي. یقینا چې رضا په همدو کې ده، همو باید الله رضا په دو کې ده چې تاسې سم وساتئ. نو متاسفانه دا پیښې ډېرې په افغانستان کې دي، او د ما پیام د افغانستان خلکو ته دا دی که تاسو غواړئ چې یوه سالمه ټولنه ولرئ او یوه خوشحاله کورنۍ ولرئ، پس نو میرمنو ته هم توجه وکړئ چې څو هغې دنیا ته یو سالم اولاد راوړي، او هغه د تاسو کورنۍ او ټولنې ته د افتخار وړ ماشوم وي.
نسای ولادی ډاکټر نجم السما شفاجو لغو کورنۍ څخه چې امیدواره میرمنو ته پاملرنه نه کوي، غواړي چې د مور او ماشوم له ژوند سره د لوبې نه کوي، د سي معایناتو امکانات ورته برابر کړي، او د زیږون پر وخت د نږدې سي مرکز ته بوزي.
بعد از ماه پنجم حاملگی اکثرا خانم هایی که مواجه به فشار بلند میشن اینا یک پوندیدگی پیدا میکنن که این پوندیدگی
دی امیدواری لپینزم میشتی و روز تاقه خزی چلول فشار لری لسون او مخی پرسیگی خوکه یوازی پی پرسیدلی بی دایو طبیعی حالت دی مشکل نلری خوکه چیره مخ لسون پرسیدلی بی سردرد ولری او سر گوته هر چه تیار رجی میدای هم درد که بی دا دلول فشار علایم دی پا دی وقت که دی ضرور دکتر تا ورشی کابریزی او خوندیزی ولری هم دکتر تا ورتلل او پورا ماینات کول مور او ماشوم لخطر سخه بچه ولیشی پا کور که ولادات اغا هم دی داس چا پمراست در چی پسی برخ که مهارت نلری د مور او ماشوم د مرگ اصلی لامل دی د حمل په دوران کې د امیدوار خځې لپاره مناسبه تغذیه ډیر زیاته مهمه ده که خواړه سم نه وي مور او ماشوم دواړه په خورز وکي اخته کیږي مور آرامه چاپېریال ته هم ضرورت لري باید خوشحاله وساتل شي او په میاشت کې یو ځل ډاکټر ته ورتلل حتمی خبره ده درنو دوستانو که تاسو غواړی چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدی د واتس اپ شمیره ده 00 420 24 40 شپږ سوه یو دا و نننۍ خبرونه تر بیا ښه چاري
اساسي او بشري حقوق
سلام درنو دوستانو اساسی و بشری قانون خبرونه ته مو هر کلای کوم قدر منوریدون کو دا ونه د مور پلار د مال په میراث کې د انجونو په حق باندې خبرې کو دا چې انجونې د مور پلار په مال کې څومره د میراث حق لري ولی او په کوم مواردو کې دغه حق نقص کیږي او د چا مکلفیت ده چې انجونو ته هم د هغوی د مور پلار د مال په میراث کې حق ورکړي په دې تړه بحث لرو په بحث کې را سره د عبدالسبحان مصبا افغان حقوق پو مس پاسه په پیل کې خوته استخره غلاست وایم اول خو به د دې میراث د حق په تړاو دوستان ته معلومات ورکړي
خډیره مهرباني میراث په لغت کې د انتقال او یا هم د ترکه په معنا ده او بیا په اصطلاح کې علم د میراث هغه علم ده چې دغه په واسطه باندې دغه کم مال چې د یو انسان نه پاتې کیږي د هغه د تقسیم د وارثینو په منځ کې د تقسیم په ارتباط باندې بحث کوي نو دا یو هغه علم ده چې د قرآن شریف په آیاتو پر اساس باندې ثابت علم ده او ټول موارد د سورت النساء ومنه تر دولسمې آیې پورې ټوله کې په مشخصه توګه هغه کسان چې څوک چې مړه کیږي د هغه له مرګ نه وروسته کم مستحقین چې بوسي چې د هغه مال ورسره تقسیم شي دا ټول د قرآن شریف په واسطه باندې ثابته شوي دي
همس مسب د مور پلار یا د والدینو په مال کې البته د نجونو د میراث د حق په تړاو په نړیوالو قوانینو کې څرګلی
په نړیواله کچه مسلمانان ټول د په میراث کې زکات چې په قران شریف په آیاتونو باندې ثابت ده نو ټول حقوق یو رقم دي او د لورانو لپاره خو هغه حق مشخصه ده نو لور مختلف حالات لري کچیرته دوه لورګان بیا معادل دی او زوی ماسبه کیږي یو کچیرته بیا یو لور بوسی هغه بیا حالت فرق کوي یعنی د قضیه حالت په ټوله کې فرق کوي خو لور په مختلفو لارو نه د میراث مستحق ده هم د میړه لخوانه هم د پلار لخوانه دوی حق دی میراث مستحق دی میراث کی دیشی ولی هو په نړیواله سطح باندې هغه څوک چې د اسلام هغه هیوادونه چې مسلمانان دی خلک یې نو هغه دی میراث له دغه مواردونه برخمن دی او حتی غیر مسلمانان هم دی میراث قواعد ځان ته لري خو هغه په مختلف په بل رقم باندې دی د هغوی انواع و حالت فرق کوي
په ملي قوانینو کې څنګه یاده موضوع راغلی که څنګه
ملي قوانین خو طبعا د منګ د شرعي قوانینو نه اخیستل شوی قوانین دي منشأ یا منبع چې د اساسي قوانین د شریعت د منګ د موضوع قوانینو نه په اساس باندې مدني قانون په 1955 کال کې چې کله نافذ شو نو دلته د میراث احکام یې په 1993 کې تعریف کړی دي. او هغه داسې ویلي دي چې هر هغه منقول یا غیر منقول اموال چې دی او څوک چې مړ کېږي د هغه نه چې په میراث پاتې کېږي نو هغه به د همدغه احکامو د قوانینو د احکامو پر بنسټ تقسیمېږي. او ما میراث هغه وخت رامنځته کېږي چې یو شخص مړ شي او یا هم د قاضي د حکم پر بنسټ باندې مړ شي، ځکه څوک ورکیږي نو هغه حالت ګونګ وشي نو بیا هغه قاضي مړ ګڼي. نو باندې اساس باندې بیا د نجونو لپاره هم موارد مشخصه دي، هغه کم احکام چې شریعت ورته ورکړي دي هغه د نجونو لپاره هم دي، د ښځینهوو لپاره هېڅ تفاوت د نارینه او د ښځې د میراث د حق په ارتباط باندې نشته.
مس باسب، ولې او په کومو مواردو کې د نجونو د میراث حق البته نقص کیږي؟
دا حق خو د دې لپاره چې مال پورې تړلی حق ده، نو مال طبعا خوږ وشي معمولا له دغه حق نه هغه لورګانې چې ودونه یې کړي وشي هغه محرومیږي. او یو دلیل یې دا ده چې خلک مال خوږ ده او نه غواړي ورونه چې پلار مړ شي هغه ورونه بیا خپلو خویندو ته حق ورکړي. او بل خوانه دا په فرهنګي لحاظ باندې د یو غلط دود در دی افغانستان په سطحه باندې، ځکه چې که لور حق وړي بیا هغه حق پلار ورور نه ورکوي ورته. یو عمده موردی هم دا ده د دې تر څنګ ناپوهي ده طبعا د قوانینو نه، او فرهنګي مواردی هم شته دي. نو عمده مواردی هم دغه دي چې نجونې د خپل د میراث له حق نه محرومیږي، ولو که واده یې نه می کړی هم هغه حق چې شریعت او قوانین ورته ورکړی هغه نه مستفیده نه کیږي د همدغو شرایطو پر بنسټ باندې.
په افغانستان کې البته یاد افغانستان غونډې په وروسته پاتې ټولنو کې د نجونو د میراث حق تاسې څنګه ارزوئ؟
ښه، په خواشنۍ سره باید وویل شي چې دې لپاره چې افغاني ټولنه یوه سنتي ټولنه ده او مردسالاره ټولنه ده، ښځې او نجونې له مختلفو اساسي حقوقو نه په شمول د حق د میراث ته یا محدودیتونه ورته وضع شوي دي او یا هم محرومیت رامنځته شوی ده. نو د افغانستان اکثرا بیا په لرې پرتو سیمو کې خواشنۍ سره باید وویل شي چې له دې حق نه نجونې او ښځې هغه رقم چې لازمه ده نه مستفیده کیږي، نه یعنی یوازې حق د میراث نه ده بلکې د مهر حق هم یو اساسي حق ده چې له هغې نه هم محرومه دي. او دغه میراث چې نجونې هم د پلار له مال نه وړي او هم یې د میړه له مال نه وړي، په دې دواړو کې اکثر مواردو کې محرومه دي. او دا علت دا ده چې قانون حاکمه نه ده، بیسوادي حاکمه ده، په زمین کې فرهنګ همدغه شی ده، دا ذهنیت همداسې عیار شوی ده چې بس نارینه دی حاکمه اوسي. حتی ښځینه هم د دې لپاره چې یو خو ناپوهه دي خپل حق نه، او د دې تر څنګ د دې لپاره چې شخړه رامنځته نه شي، روابط خراب نه شي، معمولا د دغه حق نه د خپل تیریږي. یعنی ډېر محدوده نجونې دي او ښځې دي چې له دې حق نه په هغه رقم سره چې قانون ورته ورکړی ده مستفیده کیږي. دا په داسې حال کې ده که چېرته دوی محاکمو ته مراجعه وکړي نو محاکم بیا د قانون پر بنسټ حکم کوي او هېڅ کومه ستونزه نشته ده.
د چا مکلفیت ده تر څو د نجونو د میراث حق نقص نشي؟
مکلفیت خو دلته په عملي لحاظ باندې کله چې پلار وفاتیږي طبعا ورونه په دې کې مکلفیت لري چې مخکې له دې چې هغه خویندې چې حتی نه هم غواړي چې دې حق نه مستفیده شي دوی دې په خپله دا ورته زمینه درته مساعده کوي. بیا خو د حق غوښتنه په خپله یو مکلفیت ده چې یعنی یو ضرورت ده چې باید دغه نجونې د خپل د حق نه غوښتنه وکړي. نو قاضی بیا د دې مکلفیت لري چې که چېرته به هم بحث د میراث د قضیه محکمه ته راځي نو هغه پرته له دې چې کومه دعوا وشي ورباندې هغه قضیه حل و فصل کړي. او د ټولنې د نظام حاکم مکلفیت ده چې د دې حق په ترویج کې کار وکړي، ځکه هیڅ نوع شرعي او قانوني مانع د دې لپاره نشته ده پرته له دې چې فرهنګي او دودیز موانع دي او غلطه تفسیرونه او غلطه تعبیرونه د ټولنې نه دي
چې خلک معمولا نارینه یا ورونه په کورنۍ کې د امتیاز ورته ورکړی ده چې خپل خور له دغه اساسي او شرعي حق نه محرومه کړي.
کوربدان مسباسب په پای کې ستاسو نظر غواړو د موضوع په تړه.
دا یو ډېر مهمه موضوع ده، د نجونو د میراث مسله، او دا چې ولی دوی محروم دی یا بیا هم یا پخپل انجلی نغواړي او یا ورونه ورته نه ورکوي یا دا ټولن دسی یو فضا حاکمه شوي چې نه ورکوي، دا پخپله یوه ستونزه ده چې دا ستونزه د پوهاوی په واسطه باندې او دا د دغو مواردو پر اساس چې نجونې باید جرأت وکړي د خپل د حقوقو د غوښتنې لپاره په لومړي قدم کې د کلو په سطحه باندې کمی شوراګانې چې دي، مشران چې دي، له دوی نه غوښتنه وکړي که چېرته ورونه نه ورکوي، چې داسې ستونزې په ملي کچه په د کلو په کچه باندې حل شي. خو که احیانا نه حلیږي نو دوی د مراجعه وکړي قوانینو ته، محاکمو ته، د قوانینو پر بنسټ د خپل حق نه مستفیده شي، ځکه نسلونه له دغه حق نه محرومیږي او دا ظلم ده د نجونو په حق کې. او په دې کې دولت هم لازمه ده چې عامه پوهاوی زیات کړي، د قانون حاکمیت په دې کې ډیر قوي کړي او تر څو له دې حق نه مستفیده شي. دا یو تریخ حقیقت ده زموږ په ټولنه کې چې نجونې د دغه حق نه محروم دي، د اندغه ناوړه دودونو او ناوړه برداشتونو تعبیرونو پر اساس او د نارینه او د حاکمیت. نو د دې تر څنګه طبعا میراث خو په مال کې ده، نو مال خو خوږ ده، مادی موضوع ده، په اسانه باندې څوک نه ورکوي چې څوک چاته مال ورکوي. خو دا یوه مهمه موضوع ده، په دې کې لازمه ده چې ټول لاس په کار شي تر څو دا مسله عامه شي. مننه.
ډیره مننه مسباسب. درنو اوریدونکو، تاسو د عبدالسبحان مسبا افغان حقوق په خبرې د نجونو د میراث حق په اړه واورېدی. دا وعده دی ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو موړاند کړه. تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې تاسو بوزور کزري او تاسو ټول په لاس پرو. الله ممل شهدا بریالي اوسې.
پل سو شامی